رښتینی خبرې
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپینی خبری رکو راست پروګرام اوري د نومبر په وشتمه په دغه کې د طالبانو او د امریکا د خارجه وزارت د استازو ترمنځ د افغانستان په مسلې خبرې پیل شوې دي. د طالبانو حکومت هیله مند چې په دغه کې پیل شوې خبرې به د افغانستان په وضعیت باندې مثبت اغیز وکړي. په دغه کې د خبرې د پیل سره سم د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په لومړنۍ مطبوعاتي وینا کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان د ټولو سنیو مشکلاتو مسول نه ده او دا به انصافي وي چې د بایو د لوړوالي، قحطۍ او د فقر مقصر وګڼل شي. هغه د دې ستونزو ملامتي د اشرف غنی په حکومت اچولې ده.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارم زیبا خادم یک جا برنامه سپین خبری یا رک و راست گردانندگی میکنیم. چون که همکارم گفتن هیئت حکومت سرپرست طالبان در قطر امروز با مقام های امریکایی و نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو میکنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که نمایندگان اتحادیه اروپا در دیدار خود با هیئت طالبان نگرانی ها و خواستای خود در مورد ایجاد حکومت همشمول، فراهم کردن زمین های کاری و رساندن کمک های بشری به افغانان مطرح کردند.
د طالبانو امریکایی اروپایی ټولنې او ځینو نورو خواوو د اساسو ترمنځ دا خبرې به چې د دوهې د تړون بل پړاو ګڼل کیږي د افغانستان د روان بحران په تیرې بیا د بشري ناورین، اقتصادي او سیاسي تحریمونو کمولو یا ختمولو لپاره لار پرانیزي، یعنی د دوهې تړون به په بشپړ توګه د دواړو لورو لخوا رعایت شي. د افغانستان د بحران د سیاسي حل په هکله مو د بحث لپاره د سیاسي او نظامي چارو کارپوهان خبرونه تر بلدي دي. او یادونه کوم چې موږ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملمانه خپل نظریات او تحلیلونه وایي. قضاوت تاسو ته پریدو. خوول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند پرون د شنبه په ورځ په خپله لومړۍ وینا کې ویل دي چې پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې دننه بانک جوړ کړی و. مولا محمد حسن اخوند ویل چې د طالبانو اوسنی حکومت د افغانستان د ټولو موجوده ستونزو مسؤلیت په غاړه نه لري او له انصاف نه به لري چې یوازې طالبان د بیو د لوړېدو، قحطۍ او فقر مقصر وګڼل شي. هغه د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو د رفع کولو په خاطر هغو پیسو د آزادولو غوښتنه وکړله چې داوا په خارجي بانکونو کې ضبط شوي دي. هغه پر قاضیانو، والیانو، قمندانانو او حکومتي مسؤلینو باندې غږ وکړ چې له خلکو سره نرم چال چلند وکړي. د طالبانو د ویان مرستیال انعام الله سمنګانی نن د یکشنبې په ورځ د رئیس الوزرا له قوله د ټویټر په پاڼه لیکلی دي کومو دولتي مامورانو چې خپل مسؤلیتونه رسمن طالبانو ته نه دي وهراوله کړي بانکي حسابونه باید بند وساتل شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې د روان 2020 میلادي کال د جنوري له پیل نه د نومبر 23 پورې په افغانستان کې شپږ شپېته لکه 1,900 خلک له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. په دې موده کې 1,160,000 او 250 افغانان له ایران او پاکستان نه بېرته خپل هیواد ته راستان شوي دي. د ناروې د خیریه موسسې د ریپورت له مخې لږ تر لږه 5,000 کسان هر ورځ له ایران نه افغانستان ته راستنیږي. یو لوړ پوړی حکومتي هیئت چې مشري د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په غاړه ده په دوحه کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره ملاقات وکړ. د خبریالانو د خوندیتوب او مسؤلیت کمیټې په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو او خبریالانو په خلاف تاوتریخوالی دوام لري. تاسې زمونږ د واشنگتن ناوري په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوست پر وې نظامی پوستې باندې د وسلوالو جنگیالو په حمله کې لږ تر لږه 2 تنه پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر یا ISPR نن د یکشنبه په ورځ د لیندې په وموویل چې لبرید نورسته د عسکرو او وسلوالو ترمن نخته وشوي. پاکستانی چارواکو د طالبانو د تحریک سره یو میاش اوربن اعلان کړو. تیره اونۍ د بلوچستان په ناقراره صوبه کې هم دوه تنه پاکستانی عسکر سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل شوي وو او څو ورځې مخکې د پېښور د ښار نه د باندې د حیتآباد په سیمه کې هم د نامعلومو ټوپکوالاو په ډز کې دوه تنه پاکستانی عسکر ووژل شو. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د رپورټ له مخې تیره اونۍ د انګلیش په چینل کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ویشتو کسانو لمړنۍ وروسته د فرانسې چارواکو له برتانیې سره په دې اړه له مذاکراتو نه ډډه کړې. د سودان برحال شوی صدر اعظم عبدالله حمدوک د هغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان او د هغه مرستیال له خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. د الجزیرې تلویزیون د رپورټ له مخې د بهرنی چارو د وزیر په شمول د کابینې 15 وزیرانو ښاغلي حمدوک ته د پاوس او د هغه ترمنځ توافقنامې په خلاف د اعتراض په توګه خپل استعفا وړاندې کړله. نن د یکشنبه په سهار وختي یوې پیاوړې زلزلې د پیرو شمالي برخې وځپلې. د امریکا د جیولوجیکي مطالعاتو د مرکز د معلوماتو له مخې د زلزلې قوت د ریختر په تله باندې 1.5 درجې او 111 کیلومتره د سمندر په تل کې واقع شو. په عراق کوردستان کې د پېشمرګه 15 تنه وسلوال د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په یوې حمله کې وژل شوي دي. د کوردستان د سیمه ییز حکومت صدر اعظم مسرور بارزانی خبریالان ته ویل چې په پېشمرګه باندې حمله د شنبه په شپه د سلیمانی په ښار کې وشو او که څه هم چې له افریقا نه د نړۍ نور هیوادونو ته د کووېډ د ویروس یو نوې نوا د انتقالېدو په حال کې ده، د استرالیا چارواکو د دغه ویروس د مخنیوي په غرض د سرحدي قیوداتو د نافذولو او د قرنطین د مقرراتو د وضع کولو سره مخالفت څرګند کړی دی. د خبرونو پای
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درن اوریدونکو بیا هم السلام علیکم، په خیر راغلی. د روکو راست یا سپین خبرو پروګرام لرو. د طالبانو د حکومت د بارانی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان د پاره د امریکا ځنګړي استازي تام وست د نومبر په 8 یعنی پرون په دوحه کې د افغانستان د مسلې په حق له مفصل خبري پیل کړې دي. طالبانو ویلي دي چې په دوحه کې خبري مثبت دي، د مقابل لوري د اندېښنو په حق له وضاحتونه ورکړل شوی دي. او د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په خپل لومړنۍ مطبوعاتي وینا کې چې په داخل کې خبره شوې ده، ویلي دي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین ملامتي د اشرف غني د حکومت ملامتي ده او ویلي دي چې امید ده چې بې انصافي ونی شي او د ملامتي په دوی وانه چول شي. د دوه د دې پړاو خبرې او همداشان د رئیس الوزرا محمد حسن اخون د وینا ځینې ټکي د خبرونه د ملمنو سره مطرح کړو. ملمانه ډاکټر صاحب فاروق اعظم ده، همداشان هاشم وحدت یار صاحب او متین سلیمان خیل صاحب. د غدرې وړه ملمانه خبرونه تراغلی دي او مننه درنو اوریدونکو چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
بله، همین رقم که همکارم گفتن در رابطه با در حالی که رئیس وزرای حکومت طالبان برای اولین بار با انتشار پیام صوتی از طریق تلویزیون ملی افغانستان خطاب به مردم افغانستان سخنرانی کردند، نشست دوحه با طالبان و نمایندگان حکومت ایالات متحده و اتحادیه اروپا همچنان جریان دارد. در این رابطه صحبت میکنیم. مهمانای محترم معرفی کردن همکار ما. من میخواستم بپرسم که ما اونا را داریم. آقای وحدت‌یار سلام به شما، خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوید؟
بله، سلام خدمت شما جناب دکتر صاحب اعظم و بیمار گرامی دیگر ما و شنوندگان محترم.
تشکر از شما. دکتر صاحب اعظم سلام به شما، خسته نباشین. صدای ما را میشنوید؟
تشکر، خیلی
ممنون. مهربان هستین. تشکر.
اوریدین.
زنده باشین. جناب آقای سلیمان خیل، خوش آمدین به برنامه. صدای ما را دارین؟
مننه اعظم خپل سلامونه نه کې لې تاسو ته او تاسو همکارانو ته او ګرانو میلمنو ته د افغانستان ملت ته وړاندې کوم.
درې وړه درانه میلمنه په خیر راغلی، ستړي مشي زما سلام هم قبول کړي. السلام علیکم. نو د خبرونې وخت دی چې تاسو خپل نظریات او تحلیلونه وکړئ د ټاکلې مسلې باندې. اوله خبره خدا ده چې یو خواته دوه کې خبرې پیل شوې دي پرون او نن هم د اروپا د اتحادې او د ځینو نورو اړخونو نمائندگان او استازي هلته دي. مسله به د بحث به ادامه ولري لکه څنګه چې ویل شوې دي. تامس به دوه هفتې هلته په قطر کې وي او خبری به کیږي د افغانستان په مسلې باندې. شدا د دوه د تړون هغه بل پړاو دی یا دویم پړاو وي بولي. نو یو خواته دا خبری، بل خواته د طالبانو رئیس الوزرا اول ځل دی چې مطبوعاتي بیان خپور شوی دی د نن افغانستان کې. نو غواړو دغه ځنې ټکي تاسو سره مطرح کړو، ستاسو نظرونه واورو د دغه دوه همزمانه خبرونه. ډاکټر سیف فاروق اعظم، تاسو څه فکر کوئ چې دا دوه خبری، یو خواته د دوهې خبری بل خواته د طالبانو د رئیس الوزرا خبری، د دې تمه توقع څه ده او د دې نه تاسو څه تمه توقع لري چې د بحران د حل لپاره به څه ګټه وکړي؟ ډاکټر سیف فاروق اعظم.
الرحمن الرحیم. هو، دا ځکه چې حکومتونه هم دغه خپل ملت او نړیوال خپل سیاست تشریح او تشویشونه راځي او امیدونه خلق کوي. دا د حقي کوم خبري روانې دي هغه اوس خوشبینیم. دا ځکه چې امریکا افغانستان سره د روابطو یواله ده، ځکه دلته شل کاله وه او یو واقعات پېښه سوه ولاړه. اوس د امریکا د یو غټ طاقت پایس او په دې پایس چې د ملل متحد په سر کې ناسته ده او د دنیا د امن ضامینه ده، نو دا خو د افغانستان څخه خپل د چسپی نشي قطع کولی. په دې لاکن هغه ته لار پیدا کول پکار دي. اوس چې اسلامي امارات په افغانستان باندې حاکم دي، نو امریکا باید ورسره خبرې وکړي او دا د کوم امارات مو ته احتیاج دي. زه فکر کوم چې دا یو مثبت قدم دی چې په دوحه کې دوی دواړه طرف واخیستي دي او یو بل سره کښېني او لاره اواروي. دا ځکه چې امریکا د طاقت پای او خصوصا چې شل کاله د افغانستان تپاره کافی بودی جا وقت رو تخدیف کرده و او صرف کردی چه که پخواه دی ملت سر کمک کوا نو او سخو ما ملت سا دی باید کمک بود او دی باید او دغا هم اماراتم وضعیت یوال دیش که امریکا سر سر و عدیس ولی داره کم داری سلو زرا سر با بیان چوار که هم در مصفت مقاط و فکر او خلقو تای امیداری مور کولا او پاین حال چې د سینو نکات او وضاحت هم وکړي. زه فکر کوم چې دا غوړی خبرې چې هم زمان سوي چې دا مخصص په زور باندې یو حرکت.
بله، مقصد شلور ده.
تشکر جناب آقای اعظم. آقای وحدتیار، شما اظهارات آقای اعظم را شنیدین. همچنان این در حال است که این مذاکرات جریان داره که آقای محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان بر در بیانیه خود بر موقف همیشگی طالبان تاکید کرده بودند. بالاخره در چنین حالت ای چی نتیجه خود داد در دوحه؟
بله
آقای وحدتیار،
تشکر. من فکر میکنم که اول جناب رئیس به رئیس الوزرای که بحثایی که داشت، من بیشتر به یقیده هستم که از امید که زیاد ناامیدی را ایجاد کرد، از وضاحت که زیاد ابهامات را ایجاد کرد، چون اونها تمام مسئولیت را بالای حکومت قبلی گذاشت. درست است حکومت قبلی هم یک حکومت درست و فرشته‌ای نبود، مشکلات خود داشت و صادقی همه چیزا بود، اما باز هم اگر مردم افغانستان، حال که میلیون میلیون مردم افغانستان در خانه نشسته توقعشان این بود که رئیس الوزرا تشریح بکنن که پالیسی اشتغال سازیشان طالبان چی است، چی برنامه های اقتصادی رئیس الوزرا داره، چی برنامه های داره برای مردمی که حالا در خانه نشسته، مامورینی که در خانه نشسته. مثلا در حکومت قبلی 800,000 مامورین ملکی و منصوبینی بود که معاش داشت حکومت، معاش داشت. اما با آمدن طالب ها این 800,000 مردم در خانه نشست، معاششان قطع شد و هر کدام از اینا اگر 5 فرد فامیل داشته باشه، این اضافه تر از 4 میلیون نفوس مردم افغانستان میشه که بینان شدن امروز. برنامه رئیس الوزراء و امارت افغانستان برای از اینا چیه؟ مردم این توقع را داشت، اما برخلاف رئیس الوزراء گفت که ما مسئولیت ما صفر هست در قبال ازی که در مردم بر مردم افغانستان برشان مثلا رست دارشان، این مسئولیت خداوند هست. این یک مثلا در قسمت پروسه قطر که آغاز شده دوری دوی مذاکرات، من فکر میکنم که بحثایی که آل جریان داره بسیار فاصله دور داره از تفاهم نامه‌ای که امضا شد به تاریخ 29 فوریه سال گذشته، به این خاطر که اول اون توافقاتی که صورت گرفت اون ناکام شد. نه آمریکایی‌ها و بیست به اول می که باید از افغانستان برآمد اول می نبرآمد، و نه هم طالبایی که گفته بود که ما در بعد از خروج آمریکایی اول آمریکایی‌ها باید از افغانستان برایه، باید از اون ما مذاکرات بین‌المللی را شروع میکنیم، اینجا حکومت همه شمول می باشه. بعد از خروج آمریکایی آمریکایی‌ها برآمد، نه مذاکرات بین الافغانی صورت گرفت، نه حکومت همه شمول گرفت. طالب ها سران طالب ها این هم گفته بود که ما به هیچ صورتی نمیخواییم که امارت برگردد. جهاد ما به خاطر ازی بود که اشغال به پایان برسه، اما جهاد ما به خاطر ازی نیست که ما امارت را برگرداریم. امروز امارت در اقتدار است، امروز بیرق سفید در اقتدار است، بیرق سیرنگ از بین رفته، حکومت قبلی کسی در حکومت نیست، حتی غیر طالبان هم کسی در حکومت نیست. جناب دکتر صاحب اعظم که یک نخبه افغانستان است، یک کادر افغانستان هست، غیر طالب هست، اونا هم در حکومت نیست که باید می بود. غیر حکومت ما نمیخوایم که کسایی که در فساد بود، در مافیا بود، اونا در حکومت باشن. ما میخوایم که به مانند جناب فاروق اعظم صاحب افراد که نخبه های افغانستان هست، خیلی ها زیاد است، اونا در حکومت باشه، غیر طالبا در افغانستان باشه، اما اینا نیست. مسئله مهم ای است که آل مذاکراتی که در قطر هست، مسائل نوی به وجود آمده که در او پروسه مذاکرات نبود، در تفاهم نبود. مثلا به هزارها نفر حال در افغانستان است که عدبه امریکایی ها است، یا گرین کارت داره، یا به نمی با امریکایی ها کار داره. این در اولویت گفتگوهای امریکا با طالب ها هست که چطور میتونه اینا را از افغانستان بکشد. دوم، تهدیدهایی از افغانستان متوجه امریکایی ها نباشه. شما دیدین که بالای 15 آگست که طالب ها بالای تمام افغانستان قبضه دارن، اما باز هم 11 امریکایی در افغانستان کشته شد توسط داعش. به این معنی که تهدید پا بر جا هست. آله هر قدر که رابطه بین طالب ها و امریکایی ها محکم شود، امان قدر به نفع طالب ها هست، امان قدر به نفع مردم افغانستان هست. تحریم ها و دور خواهد شد، کمک ها بیشتر خواهد شد. من اینه به فال نیک میبینم، اما ایدئولوژی طالب ها، عقیده طالب ها و عقیده و ایدئولوژی غرب از هم
بله. من نتاسن وحدت
یا سر محترم، یک سوال قبل از این خانم خادم که شما شروع کنید، آیا فکر میکنین که این نوع مذاکرات یک نوع زمینه سازی برای به رسمیت شناختن طالبان است؟
طالبان شدیدن پیامی هست که از این مذاکرات نتیجهش به رسمیت شناختن امارت باشه، اما آمریکایی ها اصلا به این فکر در این مذاکرات نیست. آمریکایی ها یک اهداف کاملا متفاوتی داره که من یاد کردم که خروج نیروهای امریکایی هاشون از افغانستان باشن.
بله، امریکا د دې غونډې نه مخکې د خبره په وضاحت کړی ده چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لاره وګده ده، او د دې جوګه نه دي چې د افغانستان شتمنی دوی چې د غوړي چې د 10 میلیارد ډالر دی بیرته د افغانستان ملي شتمنی د افغانستان ته ازادي شي، دا د ورته ورکړ شي. دا خبره خو امریکایانو د وخت کړی ده، او د دې دواړو خواوو اجنډاوي چې په دې قطر کې ناسي خبرې کوي هغه هم معلومه دي. د رسمیت د پیژندلو مسله نه ده، ګرچې طالبان به دا کوشش کوي. خو ستاسې خبری او نظر واوریدل شو چې بالکل هغه سي مایوسه استي، او تاسې دا ردوي، مګر ډاکټر سیف فاروق اعظم په بل نظر، او ستاسې په نظر کې کافي توپیر دی. وګورو سليمان خیل صاحب سوي. سليمان خیل صاحب محترم،
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نظر خو دا ده چې اوسنۍ ناسته دی په دوحه کې د دوام پړاو د دې لپاره ده چې امریکایان د دې لپاره تشویش لري چې د بیا د افغانستان دوی په هیواد عام شکل د دوی په متحدینو باندې بریدونه تر سره نشي چې دا تشویشونه دی غواړي رافه کې او همدا څنګه طالبان هدف دا ده چې دوی ته اطمینان ورکړي چې موږ تاسو سره کوم تعهد هم چې کړی ده په هغه لومړني تعهد باندې تاسو سره ستراتیژیک سند هم چې امضا کړی ده هغه باندې موږ ولاړ یو او موږ نه غواړو چې موږ د افغانستان د خاورې نه په تاسې باندې کوم برید تر سره شي. دا دوی اطمینان په شکل باندې او دوام پړاو کې بیا هم دا خبرې کېدای شي منځ ته راشي چې موږ منګه درسمیات ته ځاندلو پاکلم کې د شي د دنیا ته ځانګړي توګه امریکا ته وکی چې منګه تاسو سره په تمام مسایلو کې همکار او منګه درسمیات پیژندل لپاره بیا تاسو همکاران او نړیواله ټولنه په دې باندې منګه سره مرسته وکي تر څو چې منګه د اوسنی بحران کې چې د طالبان حکومت مخامخ ده چې افغانستان خلکو اقتصاد ډیر صفر سره مخامخ شوی ده کسان چې کارمندان حکومتی ماشونه لري همدان سره رنګه اقتصاد برخه کې تجارت تمام شیان په ټپه باندې ولاړ دي نو یې د ولاړېدو لپاره دوی هم کوشش کوي چې یو لاره د حل پیدا کړي تر څو چې امریکا ته هم او د دې متحدینو ته قناعت ورکړي چې موږ همیشه د تاسې لپاره په راتلونکي کې به خطر نه جوړیږي او نه به موږ خاورې نه بیا دوباره په تاسې باندې حملې ترسره کیږي. نو زه ما فکر باندې دا خو د طالبان هدف دا ده چې دا نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي مګر تر ځایه چې زه بیا فکر کوم هغه کسان چې دوی سره مثال القاعده شبکه ده او نورې توریستي ډلې دي اوس هم دوی سره همکاري دي په افغانستان کې خود مخفي نظامي اډې لري نو دا تر څو چې امریکایان خپل اطمینان پیدا نه کړي چې واقعا دوی طالبانو کې اصلاح راوړی ده او اړیکې قطع کړي دي فکر نه کوم که دوی کارونه دا خبرې ښې مخته ولاړې شي ځکه چې دا سل ورځې کې موږ تاسې دوی کارکرد مطالعه کې وګورو هغه نظام یې چې دوی باید له منځه وړی نه وای وړی هغه نظام یې له منځه یې وړه داخلي مشهوریت یې د سقوط سره مخامخ دوی غوښتل چې لویه جرګه راوغړي لویه جرګه یې هم راونه غوښتله د انتخابات هم ونه شوله بهرنۍ مشهوریت یې هم د سقوط سره بیان ازادي د سقوط سره مخامخ پانتونونه د سقوط سره مخامخ شوله تجارتي سیستم یې هر څه راړنګ کړل همدارا بهرنۍ اړیکې هم
یعنی سلیمان خیل صاحب تاسې د دې خبرو نه داسې تمه توقع نه لري چې د حل یوه لاره به راپیدا شي او اندازه توافق به بیرته راشي دا کمې وعدې او ژمنې چې شوي دي د تړون غزنې برخې به عملي شي د دې توقع لري یا نه؟
فکر نه کوم ځکه چې طالبانو کله چې دوی نظام منځ ته راغی دوی خو وایي چې موږ عمل شموله حکومت منځ ته راوستلی ده هېڅ عمل شموله حکومت نه ده او پر څنګ دی چې عمل شموله حکومت په هر صورت باندې کار اهل کار ته باید وسپارل شي ځکه چې یو څوک مثال ډاکټر ده یا انجینر ده یا نور برخو کې نظام تحصیلات لري هغه هر څوک مطابق د مسلک باید ځای پر ځای چې ځکه چې کار که اهل کار ته وسپارل شي نو موږ مملکت به اوس وضعیت سره مخامخ کېږي لکه چې اوس موږ تاسې ګورو دا فعلني وضعیت چې فعلي وضعیت کې موږ تاسې ګورو وزیر دفاع ملا ده وزیر داخلي ملا ده وزیر صحت عامه ملا ده رئیس تجارت ملا ده وزیر رئیس اقتصاد ملا ده تمام رئیس پانتون ملا ده تمام کارونه د ملایانو په لاس کې دي خیر دغسې چې وایي نور دنیا به من دا کار کوه ټول به ملایان فارغېدل نو ضرورت نه و چې یو څوک ډاکټر شوی وایي څوک انجینر شوی څوک اقتصادي وایي وایي او نور یا نظامي زده کړه یې کړی وایي نو ټول به ملایان فارغېدلی همدې لپاره الله پاک وایي چې کار اهل کار ته وسپاري که نه تاسې منتظر د قیامت کې نه یا نو دې نه نور بېرته بل قیامت چیرې ده چې موږ ګورو دا وطن هم نه څوک په رسمیت پېژني او نه هم کار اهل کار ته وسپارو وطن د خلکو امیدونه قطر وي او خر وایي افغانستان
یو دقیقه تاسې صبر وکړئ سلیمان خیل صاحب محترم چې دغه خبره چې دا د دې نه بل قیامت نشته دی چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم څه وایي د ملا محمد حسن اخوند صاحب په خبرو کې یو خبره ده او غوړې را مهمه خبره ده چې دنیا هم غواړي د افغانستان خلک هم غواړي چې د سي حکومت چې ټول افغانان ټول قومونه ټول قشرونه غو مسلکي کسان پکې وي او داسې کسان چې لاسونه د خلکو په وینو نه لړلې فساد کې نیوي مثلا شامل پخوا دغه سي کسان باید پکې نیوي پاک خلک پکې وي وطن دوست وطن پرسته خلک پکې وي نو د خلک خدا غواړي مګر د مولا محمد حسن خبره ده چې همدا حکومت چدی د سرپرست حکومت و هم دغه هم شموله ده د خزو د حقوق او کارو د برخو مسلو کې ویل دي چې طالبان چې راغلي دي د خزو عفت او ابرو پځه شوی ده او ځنې بل خبره ده چې ځنې ځایو کې مکتبونه خلاصي ودي او نور باندې هم فکر کیږي او جنکه خزو د تعلیم حق لري نو د دوی دا خبره او د دنیا د غوښتنې د تر سفر او خزم د سمس کې کومه لار پیدا کړي شي
او لارول نه سپیرا چې د دنیا په خوشبینی او فکر او فکر کول څه دي چې تاسو باید مشکل وجهه متوجه شئ چې دا نظام انتقال کوي نه دی لکه د کرجو حکومت چې اصلا په نسې انتقال شو دا نظام سقوط شو
bale bale
او سقوط دا ډیر ځفت کوله ډیر زور غواړي ډیر افغان کار نه دی دا یو عنصر دی تو هم عنصر دا دی چې تیر نظام هم ونی وی فساده دا د خارجي کومکو باندې روان دی
bale
خارجان دا کومکو سپند کړی دی تیر نظام چې ما دې د دې یو اوازه سو چې بایجن وویل چې زه وزم صرف د دې اعلان سره دا نظام سقوط
صحیح
نو اوس خو عملاً هغه پیسه بنده ده دا ځکه یعنې یو دا یو واقعیت هم باید یو څه موږ پن ورکړو چې واقعیت دا دی چې دا یو قدم باروي د کابل سره مزار شریف ته نو کېدی چې یو میاشت دوې ته ځای پر ځای سمې ځای پر ځای نه کړی شي نو دا نظام سقوط شوی دی یو حوصله هم پکار ده بلې خواسته یو غټ خبره دا ده چې دې نظام کې د دې ټول شل کاله د تکلیفو سره چې سیاسي دي مثلا خلکو دا طالبان کورونه ورچور کړي دي وجه دي لکه نو اوس په دې ملک امن دی او غوي عفو کړي دي خلک دلته زه قابل کیم خلک ډېر په آرام او په اطمینان باندې ژوند کوي په ټول افغانستان کې په اطمینان ژوند دي یعنی کدای شي چې یو ډېر خصوصي واقعدا چې څه څوک قصاته چاته اخلي خو د دولت پالیسي داس نه ده او دولت ډیر حوصله کوي او خلکو ته ډیر قصه وزارت گزاره کوي دا یو مثبت پوینټ دی یعنی موږ خو داسې نظامونه هم په افغانستان کې ولې ده د کومونستان وخت مو ته یادې چې نه تنها چې خال چاته فرصت نه ورکاوه ټول خلک یې مړه کړه قتل عام یې کړه وطن یې وشړل انحصار او سوچ یوازې د دوی حکومت و دا کوم نه چای جنوم هغه چې سم حکومت جوړ نه کړی شوی او چیر وخت چې دا شل کاله اخو د ټول دنیا حمایت شوم وو نو موږ په بون کې هغه حکومت ولیدو چې ډېر محدود ډېر انحصار ډېر خراب حکومت وو دا هغه نتیجه هم دا شوه چې خراب وو خراب وو څه خود څو ورځې کاوله خسته خراب شو څه زه چې ورته ګورم سړی ډېر د صرفانه قضاوت وکړي نو د دې سره چې د نظام سقوط شو سره د دې چې تیر نظام تور خارجي کومکو ولاړو اوس کو ټول بند دا که چې دا یو امن دی دا غنیمت دی اوس کو کوشت خو نشته د شپې ورځ خلک سفر کوي مثلا دغه چې خلک حکومت خپل انتقام نه اخلي باور شو دا چې ډېر ځوی شوی دی امارت هغه دغه دی په دا ځای چې ډېر خلک ناست په کابل کې او څوک څه نه وتوي دا هغه مثبتې نقطې دي چې باید سړی په دې کار وکړي او ورته نور هم د امارت ووایي چې تر دې ځایه مو ښه قدمونه اخیستي دي نور مثبت قدمونه هم واخلي پیشنهادات ورته وکړو څه وایي دغه لار ده دغه لار ده دغه لار ده زه وایم چې دا هغه ښه طریقه ده نسبت وجهه چې
او بخې ډاکټر صاحب محترم ډاکټر صاحب محترم دغه مولا محمد حسن چې ویلي دي چې دغه حکومت چې دا اوس موجود دی دغه هم شمول ده د دوی په فکر هم شمول ده ستاسو په فکر هم شمول ده
ځکه چې ویلي دي چې هم شمول دي د ځکه چې طالبان په اصل کوم قومي تعقیده نه لري یعنی هغه د خپل اصول په اثبات وایي چې موږ کوم قومي تعقیده نه لرو موږ یو مذهبي ډله یو او په دې افغانستان ټول مسلمان دي مش دا
نقام
دا مثلا
نقام خبره
لكن لكن ټول چیر حکومت ټول پر قوم او قوم بازي او مذهب د تفرقه په وطن کې په درز اشول کې ټول وخت لري او تاسو په یاد شې د دې حدا و چې په یو کمپاوند کې پورې چې مورانو
مگر دغه حکومت
تشکر ببخشین فقط لخت خبرهاست از میهمان محترم جناب آقای وحدت یار دکتر فاروق اعظم و جناب آقای سلیمان. خیلی خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشن به خبرها به فشرده خبرها گوش بدین بعد بس خود دنبال میکنیم.
اما دغه حکومت هم چه موجوده ده هم خلق هم شمول حکومت نه بولی خلق وی چې ټول ملایان دی ملابازی ده نو په دې برخه کې روس اساس نظر
بعدا صحبت میکنیم.
بله
با تقدیم سلام، حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای دوحه بر وضعیت روان در افغانستان تأثیر مثبت داشته باشد. گفتگوها میان هیئت طالبان و مقامهای آمریکایی و اتحادیه اروپا دیروز شنبه در پایتخت قطر آغاز شد. دفتر سیاسی طالبان در دوحه بحث‌های روز یک شنبه را مثبت توصیف کرده و گفته است که نمایندگان اتحادیه اروپا در باره نگرانی‌هایشان وضاحت دادند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و هیئت همراهش دیروز با تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز دیدار کرد، اما درباره موضوعات مورد بحث میان آنها جزئیات داده نشده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که آقای وست با هیئت طالبان در دوحه دیدار خواهد کرد. رهبری حکومت طالبان به بانک مرکزی افغانستان دستور داده است که حساب‌های بانکی مقام‌های حکومت پیشین را که به کارشان در نظام کنونی ادامه دادند را دوباره باز کند. انعام الدین سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در صفحه توییترش نگاشته است که بر اساس این دستور پس از تایید نهادهای مربوط حقوق ماهواره این مقام‌های حکومت پیشین نیز اجرا خواهد شد. طالبان پس از تسلط بر افغانستان حساب‌های بانکی بسیاری از مقام‌های حکومت پیشین را مسدود کرده و گفتند که در این مورد بعداً تصمیم خواهند گرفت. آقای سمنگانی همچنان نگاشته است که حساب بانکی مقامات حکومت پیشین افغانستان که در این کشور زیست دارند نیز باز خواهد شد، اما معاشاتشان پرداخت نخواهد شد. معاون سخنگوی طالبان افزوده است که آنده از مقامات دولتی که فعلا در خارج از کشور هستند و مسئولیت‌هایشان را رسما به مسئولون امارات اسلامی نسپردند، حسابات بانکیشان مسدود باشد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که برخورد نادرست و خشونت علیه خبرنگاران در این کشور هنوز هم ادامه دارد. شرح بیشتر را از لیلی حبیب عظیمی مشنوید.
این کمیته بر روز شنبه با نشر گزارشی گفت در یک هفته گذشته یک خبرنگار در کابل مورد لت و کوب افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و یک خبرنگار دیگر به دلیل نشر گزارشی درباره فقر یک خانواده در غور مجبور به ترک خانه اش شده است. این کمیته افزوده است که برخورد نادرست و خشونت علیه خبرنگاران ادامه دارد، با وجود آنکه حکومت طالبان وعده داده بود که این وضعیت را تغییر خواهد داد، اما متاسفانه که این وضعیت هنوز تکرار می شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان گفته است که در این مدت یک کارمند پیشین نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی در انفجار در غرب کابل زخمی شده است. این نهاد گفته است که هفته گذشته خبرنگاران نیز مانند سه ماه گذشته با مشکلات متعدد مواجه بودند، اما مشکل جدیتر از آن این بود که هیچ موردی از خشونت در برابر خبرنگاران بررسی نشده و عاملان آن شناسایی نگردیده است.
در ادامه خبرها، سازمان عفو بین الملل در درخواستی از کشورهای جهان خواسته است تا موضوع حقوق زنان و دختران افغان را با گروه طالبان به مذاکره بگیرند و آن را غیر قابل بحث قرار دهند. در این درخواست عفو بین الملل ضمناً جامعه جهانی خواسته است که برای درک بهتر از واقعیت‌ها با مدافعین حقوق زنان و فعالان افغان تعامل کرده و برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان با آنان کار کنند. تخصیص بودجه برای تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های ترقی حقوق زنان در افغانستان از دیگر خواست‌های این سازمان است. تسلط گروه طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگست 2021 سبب تغییرات عمده در زندگی تمام افغان‌ها شد، اما زنان و دختران افغانستان به گونه‌ای ویژه با محدودیت‌های شدید مواجه شدند. مقام های پاکستانی میگویند که شب گذشته افراد مسلح بر یک پسته امنیتی در ساحه وزیرستان شمالی حمله کردند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که در این حمله دو نظامی این کشور کشته شدند. تاکنون مسئولیت این حمله را فردی و یا هم گروهی بر عهده نگرفته است. درگیری ها در بخش های وزیرستان میان تندروان و نظامیان پاکستانی در حال انجام می شود که به تازگی حکومت این کشور با تحریک طالبان پاکستان با آتش بس کامل توافق کرده است. تحریک طالبان پاکستان از سال 2007 میلادی به این سو مسئولیت حملات مرگبار را در آن کشور بر عهده گرفته است. حملاتی که موجب کشته شدن هزاران پاکستانی به شمول نیروهای امنیتی آن کشور شده است. در گذشته مذاکرات میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان با ناکامی مواجه شد و این ناکامی سبب گردید که حکومت پاکستان در سال 2014 میلادی حملات گسترده را علیه تندروان این گروه را اندازی کند. نیروهای هوایی تایوان امروز یکشنبه علیه پرواز 27 طیاره چینایی که وارد قلمرو این کشور شده بودند، پروازهای هشداری را اجرا کردند. بر اساس گزارش وزارت دفاع تایوان، این اقدام بعد از آن صورت گرفت که تنش‌ها در این ساحه رو به افزایش نهاده است. وزارت دفاع همچنان بیان داشته است که برخی از این طیاره‌ها از جمله 5 بم افغان H6 با قابلیت هسته‌ای بر فضای کانال باشید در جنوب که این جزیره را از فیلیپین جدا می‌کند، پرواز کرده است. سفیر روسیه در ایالات متحده از اخراج 27 دیپلمات دیگر روسی همراه با خانواده هایشان از این کشور خبر داده است. قرار است که دیپلمات های روسی تا تاریخ 31 جنوری امریکا را ترک کنند. آناتولی آنتونوف در یک مصاحبه ویدیویی گفته است که با اخراج این تعداد از دیپلمات های روسی آنان با کمبود کارمندان مواجه خواهند شد.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریږي په منځنی صفه 1.2 اعشاریه 0 په لنډو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلوهرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا هم برنامه روکراست مشتمین که در رابطه با اظهارات رئیس الوزرای حکومت طالبان در حالی که مذاکرات میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده و اتحادیه اروپایی جریان داره بحث میکنیم. در آغاز جناب آقای وحدت یار، شما اظهارات آقای فاروق اعظم شنیدین. من یک سوال هم به او اضافه میکنم که هرچند توقع طالبان از این مذاکرات در عمدتاً آزادسازی پولهای منجمد شده و بر رسمیت شناختن حکومتشان است، اما آمریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان با وقت بیشتری نیاز است و طالبان در وضعیت نیستن که سرمایه ملی افغانستان برشان سپرده شده. نظر شما را میخواستم بفرمایید.
خب آمریکایی ها تشویش داره، آمریکایی ها به این باور هستن که اگر ما این 9.5 میلیارد دلار را ما بدیم به کی بدیم؟ مثلا اونا میگن که سراج الدین حقانی که وزیر داخله طالب ها هست، اونا در لیست تروریست ها هست و 5 میلیون دلار هم به سرشان گذاشته شده و بعض سران دیگرشان هم در لیست تروریست ها هست. نظر به قوانین آمریکا و حکومت آمریکا را محدود میسازه. سرشان که از یک طرف شما اینا در لیست تروریست ها هست، امریکایی ها به این باور هست و از دیگر طرف شما 9 میلیارد دلار را برشان میتین. یک مسئله دوم این است که معاون رئیس الوزراء به سفری که به تاجیکستان به ازبکستان داشت، رئیس جمهور ازبکستان ازشان خواسته بود که ما با شما تعامل میکنیم اما شما از افراد طاهر یولداش که در افغانستان است به ما برگردانیم، که اونا در بحثی که در کابینه داشتن بعضی وزرای طالبان مخالفت کردند که اینا همکار ما بودن، ما از اینا حفاظت میکنیم در افغانستان. این هم نگرانی از برای آمریکایی ها که ما این پول را اگر برزونا بتیم این پول نشوه که در اختیار افراد طاهر یولداش و حرکت اسلامی ازبکستان که در افغانستان هست، گروه های دیگری که در افغانستان در اختیار اونا قرار داده شوه که علیه آمریکایی ها استفاده شوه. دلیل سوم که آمریکایی ها داره که اینا از مدل و مثال آمریکا پاکستان استفاده میکنن که ما 33 میلیارد دلار به پاکستان کمک کردیم علیه طالبا مگه او پیسر به شبکه حقانی داد که توسط شبکه حقانی 2400 آمریکایی در افغانستان کشته شد. این نگرانی ها را آمریکایی ها داره و اینا نیاز برای طالب ها هست که چقدر میتونه که آمریکایی ها را قانع بسازه که این پول ها علیه آمریکایی ها و متحدینشان استفاده نمیشه، به جای درست استفاده میشه و یکی به جای به چی استفاده میشه. مهم از طالبا که یک پالیسی، یک برنامه واضح بر جهانیان نشان بده که این پول را ما به این چیزها استفاده میکنیم. اما متاسفانه در 100 روز نخست، ببینید 100 روز وقت کمی نیست، ما طالب ها دو صفحه پالیسی نداریم، دو صفحه استراتژی و پلان نداریم، نه در عرصه تکنولوژی، نه در عرصه زراعت، تجارت، اقتصاد، اقتصاد سازی، در هیچ عرصه دو صفحه ما طالب ها نداریم. چی گفته امریکایی ها 9.5 میلیارد دلار در اختیارشان بده که باز این پول ها نگرانی امریکایی هایی است که در دست ایمن الزواهیری بفته که اونا قضهای خود را از امریکایی ها بکشن. از این نگاه تشویش های وجود داره.
وحدت یار سب محترم، اساس دغه خبری دغه نقطه چه مون را یاد کری چه امریکا په دغه ملحوظاتو باندې دغه اندیښنو په اساس باندې دغه پیسې نه پریدي یا طالبان په رسمیت نه پیژني، او غرو چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم سو وایي، آیا د امریکا دغه اندیښنې په ځای دي یا نه دي؟ امریکا وی که هر بل ملک وی او که هر دنیا وی، چې دی وی دلنه د یو سازمان نه د حکومت نه دغه سي غوښتنه ولري، د غوښتنې په ځای دي یا نه دي؟ ډاکټر صاحب فاروق اعظم،
چې موضوع ته د بل نگاهم کتلای شو،
ښه
دا د افغانستان پیسی وی، نو بیا د افغانستان موجوده چې څوک حاکم دی او پر دې ملک باندې حکومت سي امن راوستلی وي او په حکومت کې شدیږي، بیا خو نو دا هغه مال دی، یعنی د ملک مال دی.
خو به این معنی است که اونا به زور تفنگ قدرت گرفتن دکتر صاحب اعظم، یعنی مشروعیت ندارن. هر نظامی که به شکل با تفنگ و یا از نگاه نظامی قدرت بگیره، از هیچ نگاه، از نگاه حقوق بین الدول مشروعیت ندارن تا ای که مردم به اونا رای بدن.
من موافق شما هستم.
بله.
در بون حکومت جور شد بهش مشروعیت نداشت.
بله.
تمام دنیا با او حکومت،
خب در حکومت موقت بود تایی که رای گیری کردن و حکومت شد. بله.
در نه تنها در افغانستان یک فلس زمین در قدرت در اختیار نداشت، بلکه حکومتش هم در خارج جور شد، از خارج دیفاند شد.
بله.
از خارج وارد شد و بعد چون قدرت دستشان بود، باز از شش ماه یا کجرگز دایر کرد، یعنی ایتو نبوده که اونا مشروعیت داشته، اصلا دنیا میخواست که او را برسمیت میشنسته و طول برش بیده. یا مثلا مثال، ما از طالبان دفاع نمی کنم ولی واقعیت های جامعه را میگم. حکومت گذاشته فاسدترین حکومت دنیا بود، لکن امریکا و دنیا دادنش دلارا میانده و هر و ای قدر دلار برایش میداد که هر وزارت با ولسی جرگه که میرفت نصف پول مصرف نمی کرد و حتی وزیران موقوف شد که 25% هم نمی تانیست که پول مصرف کنند، چون ای قدر پول به افغانستان می آمد با یک حکومت نالایق فاسد و هیچ در بر اکثریت مملکت هم تسلط نداشت. به این خاطر ما میگیم که مسائلی تو مطرح شد که اینمی پول افغانستان است، مردم اگه معاش نداره، ما اقتصاد در حالت رکود است، یک نظام سقوط شده، نظام امریکایی سقوط شد، با اگه وظیفه دنیا است، این یک بد اخلاقی است که با افغانستان پول نمیده، این بد اخلاقی است که با مردم افغانستان کمک نمی کنه، می بینه که اینجا کار نیست، می بینه که اقتصاد متزلزل است.
دکتر صاحب محترم، که از اساس خبره اونی سم
برای منافع خود مردم سزا میده، برای این سزا میده که یک حکومت نالایقش
دکتر صاحب زستاس خبر نیسم معذرت خوړم نو او بخی دغه پیسې چې استاد وای چې د حکومت ورکر شي او وحدت یار سبوی چې د طالبانو په دې کابینه کې زنی کسان دی یا یو سو کسان دی چې دغه په سر باندې نقد پیسې نمونه خودل شي وو نمونه درته واخستل نو د پیسې چاته ورکی د کوم حکومت ورکی کوم شخص ته ورکی چې اطمینان ولري چې بیا هم د تروریستي ډلو سره یا مثلا دغه لاس ورنشي یا دغه په خیر نشي یعنی دغه لاس ورنل وي
دا دوه حکې د کوم چا پر قرارداد وکړي همدا خلک وو کومه حکومت هغه خلک وو حکومت جوړ کړی دی د کوم سره چې اصل نشي خبرې وکړي همغه حکومت یې جواز کړي چې د دوه حکې د قرارداد او چې ورسره کاوه په دوه حکې ناس وو همغه خلک وو حکومت کړي همغه خلک وو حکومت حاکمان دي د وګړو سره پرون په دوه حکې معاملې کول او سم معاملې ورسره کړي دا دغه پر خلکو جایزه شولتی و هغه هم غلط کار وشو ډېر غلط کار یې ډېر غلط جایزه پر شولتی و او هغه منصوبه او هغه پروژه سراسر ناکام شوه معلومه شو چې دا جنگ هم فیک جنگ و دا جنگ خراب جنگ و دا جنگ ضد ملي و دا جنگ د افغانستان د ملت خلاف جنگ و او دا شل کاله د افغانستان د ملت پر ظلم وسو اوس نور ظلم باید ونسي موږ چې شل کاله ملک ظلم شوی دی موږ نه باید ځان ته هغه ظلم عاجي کړو او ووایي چې اوس یې ادامه پیدا کړي د دې دنیا مسؤلیت دی د دنیا د امن خصوصا امریکا او غټ طاقتونه چې د امن ضامنان دي په افغانستان کې دا دوی د پیسا یا دغه حالت د ناورین چې ورته ګوري او قصدا یې راوستلی دي دا ناورین خو دنیا راوستلی دي دا ناورین باید ختم شي او دا د دنیا مسؤلیت دی او زه د افغانستان د ټولو تعلیم یافته طبقې ته غواړم چې دا اواز چک کړي او ووایي چې دا بشري ناورین چې دنیا مسلط کړي دا باید ختم شي یوه یې خوا دې خو دنیا را روانه ده د افغانستان تر ټول تعلیم یافته طبقه باید شي چې افغانستان هېڅ تعلیم یافته ونه لري چې اباد شي د بلې خوا سنکشنونه روپیه پرې بندې کړي دي چې خلک د لوږې مړ شي دا بد اخلاقي باید بنده شي دا زورواکي باید بنده شي دا د افغانستان ټول تعلیم یافته باید په یوه ساغ باندې ناري چې پر دنیا باندې چې دا ظلم بد
او به خیاوب له خبره دلته شته چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ویلي دي چې په هر واد کې چې کله یو لور په انتخاباتو کې بریالي کیږي نو ټوله کابینه باندې او د پام وړ کسان دوی چاکی نو دلته خو د طالبانو په حق کې دا خبره کیږي چې دوی وعده کړي و چې امریکایي قواوی شو وزي بیا بنو بین الافغاني خبري او بیا به حکومت جوړيږي مګر مغه سونو شو طالبان په زور رانه نوتل نو ځنې کارپوهان وایي چې د اختلاف غټ نقطه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ د دوه هېد تړون وروسته اوس هم پم دې خبرو کې امداد چې دوی په زور نه وتل کابل ونیول دا کار باید نه وکړي
نه په زور خو نه وتل دا نظام خو خپل سقوط شوکوري دا خو دوی خو نه راتل کابل ته زما پایا چې کابل کې ناتم دا امریکایانو غوزر ورته کاوه یو څو د طالبانو چې شرایط کابل ته دا کابل ته نه راتل داخلي ځات و دوحې قولاړي وزره او تکاوه چې دا کابل شورکیږي تاسو راځي دا کابل خلګو زه خودم ته دا کابل خلګو او زر کاوه طالبان ته چراسي او طالبان وو چې مستعهد کړی دي کابل څنګه راځو خلګو او زر کاوه دلته
تشکر جناب آقای سلیمان خیل
بله دا کابل ته دوی څنګه راغله اوس دا نظام دوی وایي موږ دا سرپرستی موږ یې ته تغیر ورکو چمو دا امن قائم شي چې یو موږ مطمئن شو موږ به دا غره کوم لکه کوبون کنفرانس چې فرصت ورکړ څو شپږ میاشتې یو کال د فرصت ورکول چې یو اړلوې جرګه را وغوښته بیا شپه یو کال بعد بیا انتخابات وسو نو دوی ته هم یو کال خو موقع خو ورکول چې دوی خپل وای دا موقت حکومت یې موږ بدلو دا خلکو باید دنیا موقع ورکړي
بله تشکر آقای اعظم جناب آقای سلیمان خیل شما از حضرت آقای وحدت یار هم شنیدین و از دکتر صاحب اعظم هم نظر شما در این مورد چی است؟
از باید په دې اکلاب د فاروق صاحب اعظم څخه باید نظر از او وایم چې د بعضې نظریات زه د ایدوما د پیسو د آزادولو پاکل باندې چې آزاد دي شي خدا په هغه صورت باندې چې منظمه پالیسی دی لپاره جوړ شي او پیسې په ملکی برخه کې ولګيږي
د سینې چې پیسې خپل مثلا نظامی جګړو لپاره او د نظامی اهداف لپاره او تروریستي عملونو لپاره او په دې کې نور خپل د تروریستي اعمال تقویه کی او جنگ لپاره آمادگی ونیسي، په دې برخه کې باید په دې باندې او بندیز ولګي. او په دې ملکی برخه کې رښتیا هم افغانستان وضعیت اقتصادي ډیر بد وضعیت سره مخامخ ده، ډیر مشکلات سره خلک ملت خلک په افغانستان کې ډیر بد وضعیت سره ژوند کوي. که دې برخه کې پیسې ورته آزاد شي سر د ملکی برخه کې ولګېږي دا به ډېر ښه وسیږي. او پاتې شه په نظامي برخه کې باید په دوی باندې بندیز وسیږي. دې لپاره تر اوسه په دوی کې هغه کوم تعهد چې دوی ترمنځ د امریکا او د طالبان ترمنځ باندې کوم تړون چې امضا شوی په هغه تړون باندې دوی ولاړ نه دي. هغه تړون یې سرغړونه کړې ده. هغه کسان چې دوی وایي غوښتل چې مثال هغه بینالمللي تروریستان چې دي هغه ډلې اوس هم دوی سره یو ځای په اعمال کې ورسره په جنګونو کې شریک و. د کابل په سکون کې هم اکثره د دوی لاس وه. بل ډاکټر صاحب فاروق اعظم ډېر ښه نظر وکړه سیاب شیشي کې زه په سره مخالف یم. د کابل کې دوی مخکې ځای په ځای شوي وو. د خپله رئیس جمهور غني ولې دې وتښتېده؟ دې لپاره دی وتښتېد په څنګ کې زه یو تعداد نور موږ او تاسې همسایهګانو هغه یو تر نظامی کړی او چې فعد د طالبانو قمندان د قول اردو چې په هغه کې له منځه لاړه د انتحاري حمله چې هغه وکړه زه داعش په چارسر بستر باندې حمله ترسره کړې وه چې په دې کې له منځه لاړه. دا تقریبا 200-300 نفرو سره په کابل کې ځای په ځای شوي وو. همداسې نور ګروپونه ځای په ځای شوي وو. دوی بعضې اعمال ترسره کړې دې نه دې لپاره چې وینې توی نه شي. رئیس جمهور غني په دې باندې مجبوره شوی چې افغانستان پرېږدي. او پاتې چې په راغلم په فساد پاکړه کې فساد رښتیا هم په نظام کې فساد د حد ډېرو. اول فساد خو د اول سرنغ وخته منځته موږ نظام ته راغی چې کله چې کري صاحب حکومت موقت منځته راغی نو ته هغه پخواني توپکیان څه ناروا ظالم خلک د طالبانو او پخواني رژیم نه دوی تښتېدلي وه په نورو ځایو ته. هماغه ظالم ناروا خلک دوی راوسته په حکومت کې ځای په ځای شوه او حکومت یې د هغه ځای فساد خراب او فساد تعداد د هغه ځای کېښوده. او په خفا کې به د خپله کردي صاحب هم دا خبره یاده ورته کوله چې پیسې غلا وکړي چور وکړي خو مګم بهر ته یې نه وړي. تاسې په دې خبرې به شاید وسیږي چې دوی په عمل رئیس جمهور کردي ویلې چې تاسې پیسې چور کړي غلاوې وکړي مګم د افغانستان یې بهر به نه وړي. نو فساد بنیاد د هغه ځای کېښوده شو. که فساد بنیاد د هغه ځای تعداد منظم ښه ښودل شوی کار اهلکار ته سپارل شوی په هغه وخت کې کار اهلکار ته نه و سپارل شوی. که کار اهلکار ته سپارل شوی منظم قدم په قدم مخته راغلی په دې شلو کړو کې موږ هم پرمختګ کړی. او دا یوازنی علت د عوامل د نظام موږ سقوط سره کنه ملت یې موږ په ځانګړې توګه د وسلوال پوځ نه ډېر کلک ملاتړی و. مګر ملت ولې ناامیده شو؟ ملت هغه وخت کې ناامیده شو چې په نظام کې ولې د فساد ته خیانت ته درغلي شته. لکه مخکې چې ډاکټر صاحب فاروق اعظم یادونه وکړه چې دوام حکومت دوه حکومت و. یو خوا ډاکټر عبدالله حکومت اعلان کړی بل خوا رئیس جمهور غني حکومت و. نو دغه په خپله امت ملت ناامیده شو. دې ناامیدي وجه دا شوله چې بالاخره دوی حکومت سره همکاري کمه کړله. د همکاري کمېدل یې سبب دا و چې نظام یې د سقوط سره مخامخ شو. او بل رئیس جمهور هم په آخر کې ونه غوښتله دې لپاره چې په جنګونه ونه شي د افغانانو وینې بې ځایه توی نه شي. هغه لپاره دوی پوه شه دای لاړه ګر چې دلته یې ډېره غټه اشتباه وکړه. غټه اشتباه یې دې لپاره وکړه چې افغانستان خلک یې دغسې پرېښودلی. او بل نړۍ چې ده ته کوم اطمینان ورکړی و دای به تر اخره پورې ولاړ وای ځکه چې دوی سره خو داسې فیصله شوه په کابل باندې حمله ترسره نه کېږي. که دلکې دوی حمله کړې وه هرڅه کړی به د طالبانو مسؤلیت په غاړه کې. اوس طالبان هم وایي موږ کابل ته داخلېدو هدف نه درلوده. کله چې امریکایان د حکومت د کابل په خپله میده سقوط سره مخامخ شو دې لپاره موږ داخل شو چې کوم داخلي چور چپاول شروع شو دې لپاره چې موږ مخنیوی نه وو. اوس طالبان هم دا پړه ټوله په رئیس جمهور غني باندې اچوي. نو په حقیقت کې دلته ډېر اشتباهات ترسره شوي دي. اشتباهات دواړو خونه دي، هم د رئیس جمهور غني د حکومت نه او هم د طالبان نه ترسره شوي دي. او اوس هم دی موږ د اوسنۍ د درې میاشتې حکومت کې هم د طالبانو کوم اعمالونه کوم حرکات چې وکړه که باید نړیوالې ټولنې ته یې خپل هغه خپل صداقت یا وفاداری ښودلی وای چې رښتیا هم موږ ټول افغانانو سره کوم لومړي سر کې عفو عمومي چې اعلان کړی په خپل عفو عمومي باندې ولاړ یو خلکو باندې کار نه لرو. او د اقتصادي برخه کې هم وای دوی ټوی قوي کارپوهان کار اهل کار لرته سپارل شوی پو کسان او هغه کسان چې پخواني رژیم کې په صداقت وظیفه خاین نه و فساد باندې کاکړ خلک نه و. دوی باید په څنګ کې خپل ځای ورکړی وای تر څو چې نړیوالې ټولنې ټول په دې باندې اعتماد کړی وای او دې حکومت په رسمیت باندې پیژندلای دی. په خپل ډیر اشتباهی تر سره کړی و سم دی وای چې موږ مثال عام شموله حکومت عمل شموله حکومت مهمه نه ده. زما په نظر باندې کدا وحدت یا صاحب کا ډاکټر صاحب فاروق خزان ما سره هم نظر یا د افغانستان خلک او تاسو ټول اری ما سره هم نظر اوسېږي. مهم موږ تاسو لپاره کار اهل کار لپاره لازمي ده چې هر څوک مطابق په مسله کې مطابق لیاقت شایستګي کارکردي بار ځای پر ځای شي. دا به عامه شموله چې مثال د قبضو مختلفو قومونو نه تشکیل شي دی که هېڅ موږ مزه هېڅ مهمه نه ده. دا موږ ته مهم هر څه نه مهم موږ ده دا ده چې کار اهل کار ته وکړي چې هر څوک مطابق د مسله کې خپل کار وکړي. افغانستان د وضعیت کنټرول کړي او افغانستان
تشکر آقای سلیمان خیل زنده باشین. تشکر. فقط چهار دقیقه به ختم برنامه مانده. با اجازه مهمانای محترم برنامه را جمع بندی میکنیم. جناب آقای وحدت یار بان چه گفته آمد کنفرانس نشستی در دوحه برای افتاده با نمایندگان ایالات متحده و امریکا و نمایندگان طالبان، به نظر شما در حالی که حکومت طالبان تلاش میکنه غیر از برسمیت شناختن در پالیویزو همه دارویی های افغانستان که راکد از به اونا سپرده شده کوشش میکنن تا چی حد به نظر شما تمام انتقادات جامعه جهانی و فشارهای جامعه جهانی را بپذیرن به قیمت بالاخره برسمیت شناختن خود و بتونن پولای افغانستان از راکد بودن نجات بدن؟ بالاخره به چی نتیجه خواهد رسید؟ نظر شما را میخواستیم آقای وحدت یار.
من فکر میکنم که طالبا و امریکایی ها و متحدینشان از هم بی نهایت زیاد فاصله داره. شاید سالها و سالها در بر بگیره و اینا به یک موافقه برسه. شاید هم از 5 الی 10 سال دیگر در بر بگیره که گفتگوهای برسنشناختن امریکایی طالبا در افغانستان به یک نتیجه برسه و یا ای که 9.5 میلیارد دلار پس برگردانه به طالب ها. به خاطر از ای که دنیا از خود شرایط داره. اگر دنیا میگه که اگر طالب ها میخواه که جز دنیا باشه، جز جامعه بین الملل باشه، جامعه بین الملل از خود قوانین داره، از خود ارزش ها داره، این رو باید بپذیره. ارزش های و قوانین جامعه بین المللی دموکراسی هست. دموکراسی در قاموس طالب ها کفر هست. قوانین بین المللی ای است که مشروعیت داشته باشه هر نظامی که در یک کشور می باشه، در یک جامعه که می باشه، از مردم مشروعیت بگیره. طالب ها از مردم مشروعیت نگرفته. وقتی که طالب ها میگه که ما 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال حکومت موقت داریم، چرا اعلان نمیکنه که حدود این حکومت موقت اینقدر هست؟ اینه نمیگه. اگر میگه که در بن کنفرانس هم یک حکومت تشکیل شد، او هم مثلا حکومت موقت دو تا به طالبا وقت داده شوه، اونجا خو اول فیصله شد که ما حکومت موقت را از این خاطر ایجاد میکنیم که راه گذاشته شوه برای انتخابات. وقتی تا انتخابات تعیین شد، همه چیزا تعیین شد، طالب ها انتخابات را کفر میدانند.
طالب ها وحدت یار سیب محترم،
شما اجازه بدین زیبا خورتا شما اجازه را که نه چیزا خبری
وقت
گوش اوس خبر پا دیزی که داده چه طالب ها طالبان
بله
ایس نو هم مشروعیت در افغانستان در خلق و اراده تا اصلا احترام نلری. در افغانستان خلق طول شمول حکومت غواری.
بله
طول شمول دی بند پا کانفرانس که طول شمول حکومت را غو. اول طالبان دی طول شمول حکومت پا تعریف نپویگی. طول شمول حکومت پا دی بانا نده چیزه دی خپل گرو دی خپل و ملگر و چغت تاجک و ازاره و کیوی در طول شمول حکومت. نه طول شمول حکومت هر مانا لری چه ستادی ایدیالوژی موافق او مخالف با حکومت موستگی دیوی طولن مختلف سنفونه دی مختلف عقیده خلق و حکومت که زان او گوری، غیر طالب و حکومت که زان او گوری، غیر ملاب تو پا طول امارت که ما تا یو دکتر نشه خیاله، یو انجینر نشه خیاله،
وحدت یار سیب محترم دیره من نه فقط نیمه دقیقه پاتشوه مانگه خو وقت گرو دکتر سیب محترم فقط نیمه دقیقه تاسی لده میره بنیوکی.
زه خو عرض کوم چې دا خو د بون حکومت خو بالکل تاسو وکتل شي د یو تاریخ خو خلکو ته ټول ملکت څخه ګمارلی یو زه وایم چې په دې خبرو باندې بحث نه دی پکار. موږ ته دا پکار دی چې اوس طالبان امارت ووایي چې اوس مو حکومت په لاس کې دی، کار و اهل ته وسپاري، د وطن خدمت وکړي او فساد خانه وکړي او د ملت د دنیا سره هم شراب تاو لري، د همسایګان سره هم ولري او ملت په اعتماد کې واخلي. زه فکر کوم چې دا پکار دی چې موږ و امارت هم دا مشوره واخلو.
تشکر از هر سه مهمان محترم، جناب آقای محمد هاشم وحدتیار تحلیلگر مسائل سیاسی، دکتر فاروق اعظم و جناب آقای متین سلیمان خیل آقای مسائل سیاسی که در برنامه حضور یافتند و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. شب شما بخیر.
پا مخمخه.